د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. دا څرګندونې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون کړي. آل ثانی په دې وروستیو کې کندهار تللی وو او هلته یې د طالبانو د رئیس الوزرا سره کتلي. ملا محمد حسن اخوند له هغه غوښتي چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډېر رول ولوبوي. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله اور لګېدلی چې پکې یو تن مړ شوی او د دوو ماشومانو په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. که څه هم چې د اطفایې مرستندویان سیمې ته ورسېدلي خو کور په بشپړ ډول سوځېدلی دی. او نن د ترکیې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړل. دا انتخابات د اوسنۍ ترکیې په سل کلن تاریخ کې تر ټولو مهم ګڼل کېږي. اهمیت یې په دې کې دی چې دا انتخابات د ولسمشر رجب طیب اردوان شرکلن واک د پایت رسیدو یو د زنګ خطر بلل کېږي. د هغه په وړاندې کمال قلیچدار اوغلو ولاړ دی چې د نظر پوښتنو له مخې لږ څه وړاندې دی.
آزادی ملما السلام علیکم. د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلې؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې. بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې پاکستان کې ویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي. خو د مالوړه درجه د تحصیل ماسټري ده.
دغه موده چې تاسو وایې په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله. د څلور اته اوم کال نه تر دوه نویم کال پورې ما د درس دوره په پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو. او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سوله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملل متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره دا طالبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنچر یعنی اولین حقوقي سنچر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو، او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درستې وې، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت موږ پېښور ته راغلو، پلار مې مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه مونږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې زما مشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره، ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او ازیت او آزار به د جنکو دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره، اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر مؤسسه او دسې نورې مؤسساتو بین المللي مؤسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او دسې نور څه د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و، هغه ته تر کومه اجازه ورکول سوا. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلات وو، اما کم از کم ښځو وکړای سوای هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي، او هغه ته یو ایجنسی پر رقم باندې وده ورکي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ هم موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي و، هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه چې دوی په پېښور کې استوګنځی درلوده.
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دی په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې، د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایخودن لری اما پا منز که دقا مسائل سیاسی سوال یا دیر حکومتی یا دی لور آدرس دن سوال لکه مثلا دی امان الله خان خزا ملک سرویا مونگا دی پونیت حرکت یا انداز شانتا امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامه دا مسائل سے جوڑ کرل پغ کے دکھزو حقونا مثلا د کنڈو د پارا جبری وادنا خلاص اول یا نور مسائل د پخپل نظام نامو کې راوستل اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو سواد آموزی دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې اما په پېښور په پوهید کې بار له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 بنوالی کانفرنسو دخزو کانفرنسو نا تقریبا یو لړۍ روانه وا په هر پینزو کلو کې سه هغه نایروبی کې او نه پیغام څومره نور مملکتو کې هر کال کې د لا بیا د اخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو په هغه کې د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځهویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سه زه راغلم یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه د دې نامه مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولی شوی چې خپلې ټولنې ولري
بله رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دی بین المللي ټولنې یا سازمانونو لخوانه وجود درلوده سي ښځو خپل حرکتونه شروع کړل مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیست او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل یو بل سره یې کتل درسونه یې ویل او کورني اړیکې پیدا کړل یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرني محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کټنا پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وای نتورکینګ ایجاد سو کنه، یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداش په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي، مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان او یو بنویلی سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو سره هلته مامورینې وي، هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، پیسې لا یو بیراسي ورته پریښوده. ځینې جینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان پر شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو، چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سید دا واړه واړه سازمانونه دي، دا به بوختي په خپلو کارونو کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي دا کی کارونه دي خیاکي ده، او یا مثلا د قران زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړي؟
بالکل. او دی کې مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کول دي. دی کې مسله د اقتصاد او د نور شیان به کېږي ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي، مګر مونږ غوښتل چې یو فکري حرکت را پیدا کړو. او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سپو هرات د نورزوینه کې دی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښځو کوانځي بند سول، ښځې یونیورسيټي ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي، کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نو، او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټ چې کې ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حال کو، مونږ باید یو لوی حرکت کړای وای. او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر مؤسسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډېر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادېږي دلته، او ځینې نور انتقادونه هم شته کې دا له هغه وخته ورسره وو، او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې راولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسائل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی چې صرف په موسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیله سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نوه مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته و. وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولی چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړولو ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومی تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسایل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نسو کولی چې ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یوه یوه روپۍ ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنډونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو. چې دلته بودیت دپاره د اویک دپاره یو ځای پاتې سي، دا همیشه د کراور له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښمه پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې وو هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیاتې ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکې کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنۍ په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پرېږدي چې د ښځو کار کوونه په ملل متحد کې هم بنده سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د مونږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژوند ژغورنې لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي چې د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پزرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده چې دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرسته مسیزي افغانستان ته هر میاس کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. مسپوبینه نو دالر زی خلک
له بلګې مړنسي کچره دغه قطه سو او د خلکو مرینه شروع سواله زه فکر نه کوم چې خلک په دې خاموشي کې څه اوس وسیږي دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نه وړي نو بل لاره دوی پرې نه خوله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مېرمنو لپاره څه وو؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم برملي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې وو په هغه زمان کې. دی و خبر کړی و هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی وو، چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستی وه او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای، اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوی وي او د دې په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوسعانه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشي حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
لالیو پر میرا نات، 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 لالیو پر تماشے بدلے کہو ما لا لا یو بل میرا